کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې.
له ناپېژانده بي پیلوټه الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلکو نه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لاپټوپونه ویني، خو دوی هم نه دي خبر سي دا د چا دي.
د امنیت له نسبي ښېګڼې سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل، هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستی و، له پخوا راهیسې او هره ورځ به جګړه و.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د برېټانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډېروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون دوشنبه د یوه پرېکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د عمومي اسامبلۍ رئیس عبدالله شهید اعلان وکړ چې دغه پرېکړه لیک له رایګیرۍ پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسامبلۍ دا پرېکړه دا معنا لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاق زی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو له خپل لوري په قطر کې د خپل دفتر پخوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپېژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجهي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د نړیوال بانک یوه ویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بې وزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 9.5 میلیون وګړو څه باندې 90% به یې بې وزلي وشمیرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبه په واشنگتن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او وی ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې د سمیوی او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي دی چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري، او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالای یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده په 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخته ټپي شوه. دی په 2014 میلادي کال د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې په بې سارې توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سهشنبه یو ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیه په وروستیو څو ورځو کې له 99 افغانیو ته پورته شوه. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کېدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس د ډالرو بیه پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغېزو یوه څېړنه ترسره کړې. د څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او 9 اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کېږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د 2 ډوزونو له لارې ترلاسه کېدای شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بېوزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بېوزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهومه ملاتړ نه دی کړی. د بحران نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې آزادي کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه غبرګون ښودلی چې له متحده ایالاتو یې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډېر کار وکړي. نیټ پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لا یې معنا لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلې ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال ګروپ پرون یو راپور کې امریکا غوښتنه وکړه چې د کنګل شوي بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې ګروپ په راپور کې لیکل شوي اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي د افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت له ړنګېدو او ټولیز لوږې د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا پوهنې او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دا د کلونو جګړې، وچکالۍ، په زور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالي سیستم د نشتون پایله ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریځ یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګدونه حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل له مخې ته کې او د هغو په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړې غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه له وړاندې خبرداری ورکړی او اندېښنې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي هڅولي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالر څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې لاړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دې پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي، نه پوهیږي چې د چا دي، له کوم لورې راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې غږ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لورې راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویرېږو.
دغه د ډرون تیارې زموږ په ولسوالۍ کې بېخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د مرجنډارې روم سدا اوس همداخ منده خونه کې نه پوهېږو سدا اوس د چا دی، د کوم ملک دی، موږ خپلې خونه نه لرو نو دا تمندې بل چای.
شاوخوا 30 کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کېږي چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه یې ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 3-4 ساعت دلته ګرځي راګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لا څوکونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روحان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه. ډرون تیارې دلته اکثره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري، خلک په خپل روزګار باندې مصروف وي. د شپې له طرفه غږ خسی کیږي او معلومیږي چې په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي. نو چارواکي د غږ واوي، بیا ته یو لاره، یو طریقه جوړه کړي تر څو یې مخه ونیول سي او د خلکو ډار له دې مونږ نه کم سي.
و موږ غوښتل چې د دغه الوتکو په اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه پوښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نه سو. د تیرې تلې میاشتې په 1 نیټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بی پیلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی په قطر کې د لاسلیک شوی موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دوی په ټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یوه اونۍ وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کنفرانس کې ویلي وو د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري د غرمې 12:15 دي. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو 10% محصول لري کړی دی. د مالی وزارت بیان حامد ارغنیوال ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوي سیخ صادراتو تلار اواره او د اوسپنې ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو 10% محصول لري کړي. دی وایي مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې دغه هیواد به هر میاشت په افغانستان کې تولید شوي زر ټنه ګول سیخ واردوي او هر ټن به 10% محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سیخ په 300 امریکایي ډالرو ګاونډیو هیوادونو ته صادرېده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګری شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتونکی دی. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکیه له اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي که چیرې طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي نو دغه هیواد ته دې لاړ شي او هلته دې پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکیې ډیری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګری شورا رئیس په ترکیه کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپله پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ او 50 پوله، یو اماراتي درهم 16 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلدارې 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1515 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناترانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په 16 علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي د روانې میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلی چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد دې د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل سوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل شوی دا لیک د مریلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریستن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرارد براون او د مریلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلي په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربېره هیواد په نړۍ کې له ځپونکو هیوادونو دی او د خطر سته چې د وروستۍ لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همدا راز راغلی، وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میرزیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میرزیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میرزیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسی. زیایف یو شمیر اقدامات کړي، لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانست، د دې هیواد اړیکې له ګاونډیانو سره ښې کړې، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لیرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشې کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې له سیاسي قدرته ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذه په ګټه شتمني ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د نومبر په 24مه راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړ ایستل چې خپلې ژیرې وخیي. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزي آسیایي هیواد سیمه ییز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې له نسبي امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلوال لا هم یو ګواښ دي، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. له بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول ترسره کړي.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې یې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمېر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. د دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډېر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وایي په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبي امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابره ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی. هغه ولسوالۍ ته ز لاړم په لومړي ځل ته ماراپور جوړ کړ چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول. پخوا رئیس یو هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالبه خبره دا و چې هلته د سیمې اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کېږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عیش د ځان پر وړاندې ګواښ نه بولي، خو دغې ډلې له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای که عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کوم کرایي چې کړي هماغه کرایي موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نخ کوو، بیا د هماغې په اندازه له خپل مشتری پیسې یو څه ډېرې
اخلو.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک اوس د چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې اوس امنیتي حالات ښه شوي. د ده په وینا پخوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو اوس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو څخه د کم عمره ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادي راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو کم عمره ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، ښایي زړه ته یې نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبر و چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنیو ورونو ته وویل چې نیستینو نوره لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسېدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپرېږي چې د مازدیګر په څلورو بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ. تاسو لا پیغامونو
زمون دغه د تفاوت په باره کې څو واري دا خلک ډېر شکایتونه کوي. موږ یې هم کوو. تفاوت موږ یو پیسې دي، زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې دي. نو دغه ولې دوی دغه اوس دې لارې اخیستې دي چې دغه پکې سرکۍ د کال مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه وه په دې کویسنه کېږي. خو دا یو ځای ورکړي نو دا خو دغه نه دی چې وایي موږ دېته بودیجه نو څه برابرولی شي. یا موږ د کومې خوا زما پیسې ستاسو سره حکومت امانت پرتې دي، ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دونې خلک د چرګان نه د چا مسکنې ته ګوري نه د چا دربدري ته ګوري نه د چا وسلې وزلې ته ګوري؟ خو دا په ټوله دنیا کې دا یو قانون دی چې سړی تقاعد شي د هغه دپاره تقاعد نه ګرځي چې دا عجیب دی. دوی هغه پیسې یو ځای را واخلي او بس بیا یو دوکان په وکړي، یو سرای په ورانیشي، یو دوکان په خلاص کړي، یو ځای ته یو کار په وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کې ده؟ دا پخوانی حکومت څخه دغه پاتې دي او دا خو د هغه ازای خان د وختو څخه دا کیسه پاتې ده. بیا له هغه څخه خو دا مامور څخه ساختلي په هر معاش کې تا پیسې دیني ګرځولي، یعنې معنا در ساتنې دغه بېچارګان دغه تکم متقاعدین سپین ږیري په خواریو باندې پلاس کابل به ځي پلابدې ته مراحل کې خپل اسناد به جوړي. هغه چې ماري شبیه ته ورسه په دغه خبر نه سر کې د کبر او د غرور ولې داسې کوي. وسلام نور پېشرام.
هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې زیر دانې د دې سیم خدې د حکومت په وخت کې ولاړې وې. هغه بیا طالبانو ورته وویل چې دا خدې تاسې بندې کړئ. نو د دې سیم کارکوونکو هغه دوې خدې بندې کړې، کار یې نه کوي. دا خدې تر هغه وخته پورې ولاړې وې چې حکومت سکوت کوي. نو دا یوه خده دلته د کجکي و خوا ته ولاړه وه، هغه خده چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړل او سره ویرې اوړه پرځي. بیا چې د جسیم کارکوونکي راغله نو د هرجې پرځي خلکو د جسیم کارکوونکو ته وروسپارلې. نو اوس د کجکي خلک چې دي هغه ډېر د ټلیفون سره په تکلیف دي. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکي خوا ته د یو بل د جسیم خده ودروي، یا د غټه خده ودروي، یا کوچنې نیخته ده سی باره واتساپ هم پکشی فعال یا نورم خلقه جنیه خلی با سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب همدومره د وخت 12 بجې او 13 دقیقې د نوریاس نوري تغوک شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. ناروی د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالای یوسف زید امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې وغوښتل چې د بشري حقونو په خاطر پر ازبکستان فشار راوړي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مینندس او 5 ډیموکراټو سناتورانو دغه غوښتنه په یوه لیک کې پرون خپور شوی د بایدن له ادارې کړې ده. او د بریتانیا د آکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کورونا د واکسینو مختلف ډولونه د وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي.
سمو راغله ازادي راديو او ری ازادي راديو د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او وجو د ازادي راديو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا راديو پیریږي. د مخام لو د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راديو او د سهار لو د مخام تر او ازادي راديو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروستیو حالاتو خبر شي. د دې قدر منوریدونکو د خبرونه په وروستۍ دوهمه نیمایي کې تاسو را بولم چې د ازادۍ رادیو اونیز بس 25 دقیقې واوري. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه يم چې
حکومت کې
د ازادۍ رادیو اونیز بس
درنوریدونکو سلامونه مې ومنه. بیا هم زه صفی الله ستنګزای د ازادي رادیو په دغه ونیز بحث کې تاسو خدمت کیم. په دغه بحث کې بل خپل ملمنو سره په دې باندې خبري وکړو چې د امریکا متحده ایالاتونو په شمول څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د افغانستان د پخواني دولت د اردو او پولیسو د ګڼو عسکرو د وژل کېدو او تری تم کېدو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې دي. همدارنګې د دغه پیښو په ارتباط باندې د خپلواکو څیړنو غکړه ده. دا چې دغه تورونه تر کومه ځایه پورې رښتیا دي په دې اړه باندې ځینې مرکې شوي دي. همدارنګه له پخوانیو عسکرو سره خبرې شوي چې هغوی ته ګواښونه دي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلانه کړې ده خو ویلي دي چې که څوک د دوی له عمومي عفو سرغړونه کوي جزا به ورکړي. طالبانو ویلي چې دوی د پخوانی دولت له عسکرو سره کار نه لري او یوازې شخصي تربګنۍ او دښمنۍ دي چې دوی هڅه کوي مخه ونیسي. تر هر څه مخکې به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د پروګرام له میلمنو سره په دې اړه بحث وکړو.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کې ده. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دا راپورونه باید پورون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخنه په اغیزمن ډول عملي کړي، څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګ نه دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغې اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي عمارت له لورې څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تېره اونۍ وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې میشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي راډیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پخواني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. دوی خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متعهد پاتې کیږي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټوالی د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه له څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې څه باندې شلو هیوادونو په افغانستان کې د پخوانی اردو او پولیسو د غړو د تریتم کولو او یا هم د وژلو په ارتباط باندې اندېښنې ښودلې او د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. طالبانو دغه ادعاوې او راپورونه رد کړي دي. په همدې ارتباط له پوځي کارپو یوسف امینزازی او له سیاسي کارپو تواب عبدالله سره خبرې کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایو. پیل به له ښاغلي زازی وکړو. ښاغلی زازی، د افغانستان پوځ او پولیس او همدارنګه امنیت کې شاوخوا 3 لک کسان مصروف و دندې ترسره کولې، یوازې مشران او قمندانان فکر کوم وتلي دي بهر ته، نو 90% بیرته په افغانستان کې پاتې دي. څومره ممکنه ده د افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې د غچ اخیستلو مسله ډېره جدي نیول کېږي دغه پیښې ترسره شوې وي؟
مننه، سلامت اوسئ تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو اورېدونکو ته او ګران مېلمه ته خپلې نیکې او سلامات وړاندې کوم. ګورې، امارت اسلامي اعلانول دا ټوکی نه دي چې هغه د اسلام دین اساساتو ته چې وګورې او د اسلامي مخکې امیرانو ته تاسو فکر وکړي، نو دوی ټول د دغه بشر دپاره، د دغه انسانانو لپاره، د دغه مسلمانانو لپاره مسئول دي. هغه که شخصي بدی وي، هغه که قصدي اعمال وي، هغه که هر څه وي، یعنی دوی مسئول دي چې د دغو مسایلو مخنیوی وکړي، څېړنې وکړي او ډېر عاجل اقدام وکړي او د ولس سره دغه مسله شریکه کړي او مجرمین باید په سزا کې محکوم کړي. دا دلیل نشي کېدای چې دوی وایي، ځکه جګړه د امارت اسلامي یا د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ وه، د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ وه. دواړه خواوې زخمیان ورکړي دي، ټپیان ورکړي دي، خلک د منځلال دي. دواړو خواوو ته وخت چې اعلان کیږي چې آفره، نو که چېرته حقیقي درست امارت اسلامي، اسلامي احکام، شرعي احکام دلته په خلکو باندې عملي کوي، اولین ګام د دا وکړي چې دوی د خپله باید خپل صفوف اصلاح کړي.
یعنی زازه ما غوښتل وپوښتم چې څومره ممکنه ده اوس په دغسې حالاتو کې چې دوی سره جګړې هم کړي دي، تاسو یادونه وکړه چې ګڼ کسان د دواړو خواوو مړه شوي دي او ټپیان شوي دي، څومره ممکنه ده چې دغسې اتفاقات چې شوي دي او راپور شوي دي چې مثلا شاوخوا سل سرتیري یوازې د دوی په راپورونو کې یا تریتم شوي یا وژل شوي یا ځورول شوي دي، څومره دغه پیښې ممکنه دي ستاسو په نظر چې پوځي کارپوه یاست او د افغانستان حالات هم څاري؟
زه غواړم ډیرو مسایل نه چې زه اورم رسنې طریقه او د فیسبوک او د یوټیوب او دغه چینلونو طریقه ما اوریدلې دي، خو بعض مسایل ما خپل لیدلې دي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دلته په کابل ښار کې چې د لینکډین پیژنم یو نظامي پخوانی افسر هغه تهدید شوی دی، هغه بول شوی دی، هغه موټه دې تنه اخیستلی، مګم وخت چې موږ اقدام وکړل دوستانو بعضې خلکو په خبر کړل، سر د هغه نام وځورولی شو او د موټر ډېر مسایل یې تنه خلاص کړي وو، خو هغه سړی هم راغی او موټر یې هم خوشي وو. یعنی دا شوي دي، غیر مسؤولانه کارونه دلته شوي دي او خلکو وهل شوي دي. یعنی زه په خپله مشکل په څه کې ده؟ مشکل چې خلک اوس هم ویر لري، دوی خپل آرس کېږي نه سر دغه نه چې دوی مثال متضرره شوي دي، دوی سره تاسو تلخواله شوی دی، غیر
دې مسلې ته به وروسته راشو چې دوی ته څومره فرصت ورکول کېږي چې غږ یې واورېدل شي. ښاغلی تواب عبدالله، له تاسو هم غواړم وپوښتم چې تاسو هم د افغانستان وضعیت څاري، څه فکر کوئ څومره ممکنه ده دغسې پیښې چې دوی راپور کړي دغه شوي وي او څومره به دغه پیښې شدید وي اندازه؟
زه په خپل وار سره ستاسو لیدونکو درنو لیدونکو ته او محترم ملمتا یوسف هم سپت او تاسو ته صافه سپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وړاندې کوم نوې تحفه ده. راوښی د افغانستان کې هغه چې وژنه ته او یا د دغه مسلې ته طالبان څومره توجه کړی د طالبان اسلامي امارت زموږ اساس په هیواد کې هدفي وژنې اوږده سابقه لري. دلته چې هر دولت تیر شوی دی، راغلی دی د تیر دولت پوې کډرونه چې دی دې هټو وجلې په دې فوجون کې منځ یې وړي تر څو هغه ځان خپل راتلونکي دولت لپاره درد سر بللو، او دا یو غلط او ناوړه سیاست دی چې زموږ اساس په هیواد کې همیشه پدې شوی دی. او سر په خوا کې هدفي وجن چې دی دلته لکه څنګه چې طالبانو ویان هم ورته اشاره کړې ده چې دا شخصي تربګنۍ دښمنۍ دي، د هغې وجنه چې دی خلک شخصي هدفي وجنې کوي سړې نه مالومي کې خو مګر څه چې اوس طالبان اسلامي امارت حاکم دی پړې په دې وایي چې ولکېږي او مسؤلیت هم دې ته راځي کې د اسلامي لیدلور څخه هم ګورو اوس حاکم ټیم چې دی طالبان اسلامي امارت ته او په یو اسلامي نظام کې چې دی هیواد په هر کونج کې کوم کس وژل شي او قاتل معلوم نشي نو قاتل چې دی حاکم ټیم دی. که دا موږ پرون د اشرف غني په اړه باندې ویلي نه د طالبان اسلامي امارت په اړه باندې هم وو، نو دا د دیو مسؤلیت جوړیږي چې دیو باید فضا داسې ایجاد کړي چې په هغې کې د دیو پخوانی سیاسي حریف هم د مسؤلیت احساس وکړي او پلویانې هم وکړي. که اسلام پال دي، که چپګرایا دي، چې هر څوک دي، هغه د دې وطن خلک دي چې په دې وطن کې باید د مسؤلیت احساس وکړي. دا وشو چې ودنن ولې په دې اړه باندې د اروپایي ټولنې د شلو هیوادونو څخه زیات هیوادونو چې د فکرمندي څرګنده کړې ده او دوی دغه خبر راپورته کړې ده، دا څه پیښ شوي دي؟ که موږ او تاسو د یو شخصي باید واضح کړم، زه شخصا د یو بیګناه انسان په مرګ باندې هم خفه کېږم که هغه د هر فکر او هر عقیدې څښتن اوسېږي، مګر ما ته دلته د تعجب وړ خبره ده د دې شلو هیوادونو دغه اواز پورته کول په دې معنی دي تر پرونه پورې چې شل کال زموږ په هیواد کې بمبار کېدلو، انسانان وژل کېدل، د 300 څخه نیولې تر 300 پورې انسانان وژل کېدل، هیڅ داسې هماهنګي د اروپایي ټولنې او د امریکا ترمنځ موجوده نه وه چې دغه انسانانو لپاره اواز پورته کړي په دومره چټکۍ سره او په دومره دغه سره په میډیا کې هم اواز ورکړي. مګر نن چې د تیر دولت کارمندان وژل کېږي، اختطاف کېږي یا په هر نامو باندې چې ترې تم کېږي، نن دغه شل هیوادونه راپورته کېږي او دغه څو کسان لپاره چې دغه د وژنې ګراف که تاسو وګورئ که هر څو وګوري په افغانستان کې ډېر راټیټ شوی دی د پخواني نسبت ته، دا څه وجه ده چې دا خلک نن د دې سیزن لپاره اواز پورته کوي مګر د هغې 300 او 300 کسان لپاره اواز نه پورته کېدلو؟ وجه څه ده؟ د دې شاته کوم راز پروت دی. په دې باندې باید هم خلک فکر وکړي. نو که مونږ عموما د افغانستان حالات ته وګورو، مرګ ژوبلې ته وګورو، په دې کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. راځئ چې بل زاویې څخه هم داسې ځونه وڅېړو چې وجه څه ده، ولې هغه انسانان نو د هغه ژوند ارزښت نه لرو. دا که هر څوک که په دولت کې کار کړی و که نه وکړی، که عام افغان و، انسان خو که نه، هغه تلف کېده، هغه وژل کېده، د هغې دپاره هېچا اواز نه پورته کوو. مګر نن د تېر دولت کارکوونکي له منځه وړل کېږي، وژل کېږي په یو نامو په بل نامو باندې، چې درجه چې دی، ګراف چې دی، ډېر ټیټ دی. مګر دې ته اواز ورکول کېږي، او دا چې د میډیا ته راوځي، دا چې دی رابرسېره کېږي، د نور دنیا هېوادونه پینې وکې کوي، د دې وجه څه ده؟
بله صافه، زموږ تخنیکی همکار دی صفی الله ستانکزی. فقط یو تاسې دا چې بله زه غواړم وپوښتم چې د دوی دفاع وزیر ملا یعقوب او همدارنګه تر هغه وروسته ځینو نورو چارواکو، البته ملا یعقوب په مشخص ډول د ځینو پیښو تایید وکړه. ده وویل چې ځینې پیښې شوي دي، خو ویل چې څوک سرغړونه کوي هغوی به مجازات کېږي. د دوی د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم قهار بلخي پرون وویل چې د عفو له فرمانه سرغړونه به په جدي توګه باندې تعقیبیږي او هغه مجرم کسان به مجازات کیږي. په خوا خو به جنګ و طبعا دواړو خواوو کې خلک وژل شوي دي، او وخت په وخت د بشري حقونو مدافع ډلو، نړیوالو مدافع ډلو په دې اړه باندې خپل غږ پورته کړی دی. همدارنګه ملګرو ملتونو سرمنشي خو ډیر کله په افغانستان کې د دغه جنګ جګړو د درېدو غږ پورته کړی دی. یعنی دغه کار شوی دی د کلام چې ملکیانو ته تلفات رسېدلي په هره سیمه کې چې وي. بله دا چې دغه عوامر چې دوی ورکړي دي چې خلک موجنه په خلکو باندې کار مل لري، د دوی رئیس الوزرا هم څو ورځې مخکې چې وینا درلوده ویل چې باید خلک ونه ځورول شي او فرمانونه باید سم تطبیق شي او ومنل شي. اوس له دغو ټولو عوامرو سره سره ولې یو طالب قمندان په یو کلي کې مثلا دومره قدرت لري چې یو څوک مجازات کی، دغه صلاحیت د تچا ورکړی دی؟ ولې دومره قدرت حس کوي دی؟
طبی خبره ده چې زموږ استاد په هیواد کې اوږد جنګ تیر شوی دی. د هغې جنګ څخه وروسته چې دا اوس کوم حالت راغلی، دا حالت به هم تغییر خوري. یقینا د طالبانو ډلې ته چې دی هم ځینې کسان چې دی مخلص کسان دی، نه شوي چې هغوی صرف په دغې هیواد کې د اشغال خاتمه غوښتله او په دغې هیواد کې چې د اسلامي نظام غوښتلو، مګر په دې کې طالبان کې هم ټولې ملایکې نه دي راټولې شوي. په دې کې به داسې کسان دی نه شي اوسېږي چې هغوی قدرت وغوښتلو او قدرت یې د یو څه خاص امتیاز د خاطر غوښتلو. مثلا ځینې خلک به داسې ورته نه شي چې هغوی دلته خوانی شخصي دښمنۍ لرودلې، د خپل دښمن د خپل حریف له لاسه چې تللی طالبان صف ته ننوتی دی، نن قدرت په لاس ورغلی دی، د هغې قدرت څخه غلطه استفاده کوي. مګر دا هم د طالبانو مسؤلیت جوړېږي چې د دغې سړي د قدرت مخه ونیسي، څنګه کولی شي په دغې خپلو کسانو باندې و لاس بری اوسېږي، د دې اطاعت کولی شي لکه څنګه چې دوی د بیعت کړي د خپل امیر سره. که چېرته په واقعي توګه دوی د بیعت کړي اوسېږي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي. که یې نه وي کړی اوسېږي او د خپلو شخصي عقدو په خاطر دغې صف ته ننوتی اوسېږي، نو دا اوس چې دوی کوم کمیسیون جوړ کړی دی د صفوف د تصفیه لپاره، دا د هغې وظیفه جوړېږي چې هغوی باید هرو مرو د خلک ونیسي یا زندان ته واچوي، یا د وظیفو څخه لرې کړي. دا اوس د دوی موثرتوب پورې اړه لري چې دوی څومره موثر دي په خپلو پلویانو باندې، او دوی څومره په یو اتفاق او په یو اواز دي، په یو غږ دي، لکه څنګه چې دوی دعوه کوي. که د دوی ویاندان سره موږ تاسو خبرې وکړو، هغې وایي طالبان اسلامي امارت یو صف دی، په کې ډلې نشته، ډلبازي په کې نشته دی. نو دغلته دغه ټکی اوس دوی ته راجع کېږي چې دوی څنګه په خپلو کسانو باندې، په خپلو افرادو باندې نفوذ لري، څنګه کولی شي دوی د دغسې غلطو کړنو څخه منع کولی شي.
بله مننه ښاغلی تواب. ښاغلی یوسف امین زازای، څومره مهمه ده چې د عفو دا فرمان چې د طالبانو مشر ورکړی او په وار وار هم شریک شو، دغه تطبیق شي په رښتینې توګه باندې؟ ځکه انتقاد دا دی چې د دغه فرمان سره سره دغه پیښې شوي دي او راوروسته لا تجلید شوي دي دغه مسایل.
ګوري، دوی خپلو صفوفو ته دا اعلان بار بار کړی دي، دوی د مشرتابه له طریقه حتی ورته ویل شوي دي که چا باندې دعوه وي، د هر قتل وي، هغه ته معاکه شته، څارنوالیګان شته، دوی د مراجعه باید وکړي، یعنې چې عدالت تامین شي. لیکن متاسفانه دا کار نه کېږي. دا زه نه وایم چې ټولنه کې ستونزه نشته، زه نه وایم چې دا مشکلات نشته. موږ دغه ټول بحث د دې دپاره دی چې طالبان او خلکو ولس د دوی مسؤلیتو ته متوجه کړو. موږ نه چاپ سي تخریب کوو، نه د تخریب اغه لرو چې ورته وایي اراده لرو. اصلاحاتو که هغه مو اوس کله چې دغه فرمانونه د پلي کېږي نه دي د اشرفغني فرمانونه ته نه جوړوي چې د خپل شعبه کې به م نه تطبیق کړو بیا دا معنا نه لري که نه مونږ د افغانستان خلک د دغو نه ډېر سخت ځورېدلي یو په دغه څلوېښتو کالو کې ځورېدلي یو مونږ هیله مند یو او مونږ تمه لرو مونږ د دغه امید لرلو او لروي چې داسې یو نظام راشي چې هلته د قانون حاکمیت باید وشي هلته باید عدالت پلی شي لغه د ما وجیبه هم ده د دوی وجیبه هم ده که امارات په ما باندې حق لري چې زه باید کوم مسایل ترسره کړم مونږ هم دا حق لرو چې امارات د مونږ لپاره هم خپل مسؤلیتونه باید ادا کړي خبره په دغه کې ده چې ولې دا خبره تر دغه حته رسیږي چې بیا دغه هیوادونه مخکې لکه دوست مو چې ویلي عکس العمل ښکاره کوي اوس مونږ هم د دغو هیوادو سره په صفت یو بشر په صفت یو انسان په صفت یو مسلمان که هغه اسلامي هیوادونه دي که کفري یا نور نظامونه دي حکومتونه دي مونږ هم دعوه لرو مثلا زه داسې ویلی شم چې ما کې به مشکل وي ما کې به ستونزې وي زه به دلته مثال کمقله خلک بلرم سویات به سواد به مې کم وي جاهل بلرم حتی مخرب و خاینین بلرم دا خو په هر هیواد کې شته د هر ټولنې کې شته لیکن ما د نور هیوادونه غلطه د هیوادو په خلاف د دغو اشخاصو نه موه غلطه استفاده افغانان نه ده کړې او سوال دا ده چې دا نړیواله ټولنه چې هغه اسلامي هیوادونه ټول په کې د ګوانجان مو دي ولې د ما د یو جاهل نه دوی غلطه استفاده کوي او د ما د خاورې د افغانستان په خلاف ته نه استفاده کېږي بالاخره دغه وطن د خطر رسېږي دا خو هم بشري ناورین ده دا خو بشري نقص ده دا خو هم د حقوق بشر نقص ده دا خو هم نړیوال اصول نه دي دا خو هم ګاونډیتوب اصل نه ده دا خو هم اسلامي اصل نه ده اسلامي ورورولي نه ده یعنی د موږ دعوه هم د نړیوالو سره د سیمې هیوادو سره دا دعوه لرو مګر متاسفانه د افغانانو غږ نه چا پورته کړی نه څوک اوري موږ مکلف یو امارات اسلامي مکلف ده چې ټول اصول د اسلامي حتی نړیوال مشروع غوښتنې دوی عملي کړي دا د افغانانو غږ هم ده مګر متاسفانه چې د ټولو خواوو نه دغه مسایل نقص کېږي او نړیوال په ډېرو مسایلو بیا رښتا سره لکه دوست وایي چې چپه خوله پاتې کېږي مونږ اوس زه په صفت افغان د دغه نړیوالو شل هیوادو سره منم چې دا مسایل ترسره شوي دي مګر دغه شل هیوادونه خدای همدا ومني چې دوی ما په کورنۍ چارو کې دغه درې څلوېښت کلن جګړه کې ولې افغانان وژل کېږي دا وسلې خو د تاسې دي وسلې خو تاسې ورکوئ تمویل خو تاسې کوئ که نه د ما د یو ظالم نه یو مجرم نه خو تاسې غلطه استفاده کوئ که نه تاسې د حق کوئ تاسې ډالر ورکوئ تاسې دفتر یې ورکوئ او د جبې د مقاومت د دفتر د پر امریکا پې ولې ورکوي مثال په فرانسا کې تغه جګېږي د دایت نه داعش نه حمایت کې ته غلی ورته ناست یې د ما فریاد هم واوره دا یک طرفه جاده نشي کېدلی دا ټول مونږ مکلف یو ټول نړیوال ټول هیوادونه چې مونږ بشري حقوقو باید نقض نه کړو د یوه بل په هیوادو کې باید مداخله ونه کړو د کورنۍ چارو کې د ټولو مشروع غوښتنو ته باید مونږ ټول لاسرسی وکړو دا څلور آسماني کتاب هم دا حکم کوي دا نړیوال اصول هم دي او دا اسلامي اصول هم دي دا ګاونډیتوب اصل هم ده
مننه ښاغلی زازه
بشر د پراخته دي
تواب عبدالله طالبانو ویل چې دغسې پیښې پروپاګند دي او دوی دغسې کار نه دی کړی دوی شخصي تربګنۍ او دښمنۍ او عوامل وبلل دغسې شیان مګر بیا یې وویل چې ثبوتونه او شواهد لرئ را وړاندې کوي په فیسبوکونو کې په یوټیوبونو کې ویډیوګانې راوتي دي اوس په دغسې حالاتو کې چې ټلویزیون او راډیو دا خبریالان محدود شوی دی دوی نشي کولای یا خپلواک سرچینې او منابع نشي کولای دغه پیښې تایید کړي خو حداقل دغه ویډیوګانې شته او ښکاري هم په ویډیوګانو کې چې وسلوال کسان دي نو د طالبانو په حاکمیت کې به په یوه سیمه کې چې طالبان حاکم دي له دوی پرته څوک وسلې ګرځوي او ګرځولی شي یوه خبره بله دا چې دغه ویډیوګانې چې راوځي دا خپله آیا ثبوت کېدای شي که څنګه دغه څومره مهمې دي چې دا ښې وڅېړل شي د طالبانو له خوا ځکه چې کسان پکې ښکاري مخونه یې ښکاري خبر خبرې ښکاري چې په څه مورد باندې غږیږي. مثلا په قندار کې یو ویډیو د قندار نه نشر شوی او فکر کوم چې په یو ویاله کې یو پخوانی عسکر ګواکې د راڅملی په ویاله کې وهي په لختو باندې او زوروي. پوښتنه ترې کوي چې ولې دې دا کار وکړو، ولې دې هغه مړ که د دوی په خبره البته یا دې وزوراو. دغه ویډیوګانې راوتي په تخار کې مثلا ښکاري چې یو پخوانی عسکر دوی ضربه کوي، ولې دغسې شیان شوي دي. نو فکر کوئ چې بیا هم دا پروپاګاند دی او که څنګه؟
نه، د طالبانو د ویندویانو یا د هغې د پلویانو دغه ادعا چې هغې دي بالکل په سل په سلو کې ردوي او وایي چې داسې کار نه شوی، دا چې دی د هغې ضعف ښکاره کوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي، په خپل ضعف باندې اعتراف وکړي، ځکه چې دولت دی او د دولت د چتر لاندې چې دا کړنې ترسره کېږي. خو موږ او تاسو چې دی دلته قضاوت په نسبت باندې کوو، د پرون او نن په حالاتو باندې موږ او تاسو قضاوت کوو. زه په مطلق ډول باندې هېڅ نشم ویلی او نه یې ردولی شم، او نه د سالم فکر خاوند چې اوسېږي هغه به دا کړنې رد کړي چې د طالبانو په نظام کې داسې نه وي شوي اوسېږي. مثلا موږ او تاسو کې راشو د مشرقي زون ته، ننګرهار ته، لغمان ته، کونړ ته، دې ولایتونو ته راشو، په دې وروستیو کې هلته څومره وژنې شوي دي، هدفي وژنې بلی، هرې وژنې چې بلی د داعش په نامه باندې، د بل په نامه باندې، هغه هم د میډیا سترګو څخه لرې پاتې شوي تر ډېره حده. تر ډېره حده یعنی که هر څومره وویل شي په افغانستان کې د میډیا ازادي شته، د بیان ازادي شته، دی او مقتدر رسنیو ته شته، لکه راډیو ازادي چې همداسې چې امریکا غږ د بی بی سي دی یا بل د بل دی، دیو ته شته دی. خو هغه کومې چې داخلي رسنۍ وي اکثره هغوی فعالیتونه ولاړ دي. وجه یې څه ده؟ د هغوی فعالیتونه په دې خاطر ولاړ دي چې هغوی یریږي، ډارېږي، نه شي کولی هغه څه چې د ډیموکراسۍ په دوران کې، حتی چټله ډیموکراسي وه، خو د هغې په دوران کې چې کوم څه موږ تاسو لرله، هغه میډیا وه چې میډیا په کې تر ډېره حده برلاسې وه. یعنی یو معمولي کار به هم چې دی رسنیز کېده، راوته به خلک به پرې پوهېدل، مګر نن پرې محدودیتونه شته دی، څوک حلوي څوک نه وایي. زه په دې باورمن یم چې د طالبانو په دوران کې هم دغه کړنې شوي دي. دا چې د هغو ویاند ولې په مطلقه توګه باندې دغه سیزونه ردوي، دا د هغو ضعف ثابتوي. په دې باندې سړی کم نه راځي چې په خپلو مشکلاتو باندې اعتراف وکړي. صحیح دی، نوی دولت دی، درې څلور میاشتې لاندې پوره شوي، درې میاشتې نه زیات شوي، څلور لاندې پوره شوي او پوره کېږي د ورځ نیمه کې. نو دوی باید اعتراف وکړي په خپلو ضعف باندې او په هغې باندې کار وکړي.
مننه ښاغلی تواب. په همدې سره د پروګرام وروستیو شیبو ته رسیږو. له تاسو نه به دغه وروستۍ خبره هم واورو. زموږ یو مشر همکار نظر صاحب تل وایي چې جمبندي به وکړو په آخر کې، نو که تاسو د خپل لنډ نظر ووایئ چې څه باید وشي دغسې حالاتو کې، البته یو دقیقه شاوخوا کې که ووایئ لطفا. مننه.
خبر خو ټوله بیرته هغوی فرمان ته راځي. د طالبانو پلویان که ځوانان دي که مشران دي که هر څوک دي، هغوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي. او کوم جامع فرمان چې صادر شوی دی په دې اړه باندې عمومي افواه اعلان شوی ده، هغې ته باید اعتنا وکړي، هغې ته باید ټول وروګرځي او هغه عملي کړي. که چېرته غواړي چې قوي مرکزي دولت ولري طالبان، هغې باید د خپل امیر اطاعت وکړي. لکه څنګه چې امین صاحب هم ورته اشاره وکړه، د اشرف غنی یا د کرزي د فرمانونو په شان باندې باید د امیر فرمان نه شي چې هغه د ارګ د څلور دیوالۍ څخه اخواته نه چلېدلو. نو که دوی غواړي چې قوي مرکزي حکومت ولري او د خلکو په زړونو باندې دولت وکړي، دوی باید د خپل امیر اطاعت وکړي او د هغې فرمان ته چې دی د هغې د فرمان قدر وکړي او هغه عملي کړي. که موږ او تاسو غواړو په افغانستان کې آینده ولرو، په افغانستان کې یو قوي نظام ولرو، موږ او تاسو باید قانون ته رجوع وکړو او قانون په ټولو یو شان عملي کړو. که چېرته د طالبانو پلویانو دغه کړنې کړي اوسېږي، دوی باید راونیسي، محاکمه یې کړي او رسنیزې کړي چې فلانکي زموږ کاسو په فلانکي ولایت کې دغه ظلم کړی دی، د دې په مقابل کې دغه حدود پی جاري شوي دي، تر څو نور ورڅخه عبرت واخلي. که چېرته طالبان ظلمونه کوي د دې پلویان او ورته څه نه ویل کېږي او عوامو باندې قانون عملي کېږي، نو بیا هماغه کیسه شوه د باران نه تخریدم د ناوې لاندې مشبه شوه. دلته خو چې دی اوس قاضي به چې دی در باندې ظلمونه کوي.
مننه ښاغلی عبدالله، ستاسو خبرې مو اخیستې. کور مودان چې اشتراک مو کړو پروګرام کې. ښاغلی یوسف امین زازی، تاسو هم یو دقه شاوخوا وخت لرئ چې لطفا خپل وروستی نظر ووایئ.
یو خو د امارت اسلامي نمون غوښتنه دا کوو چې د ولس ته د دوی سره د همکاریو د اړیکو منظم یو سیستم ایجاد کړي. دوی متاسفانه دا مسله موجوده نه ده. ما دوه درې وارې شکایت کړی ده، واټساپ کې مې ورته لیږلي دي، لیکن هغه چا غږ مې نه ده پورته کړی او هغه عملي نه دي شوي. ولس هم ولس باید اعتماد تر دی ولس اعتماد پر لاس کې راولي او ولس نامو ایله کوم چې هغه ډار ویر دی منځ ویسي او د دوی سره د همکاري وکړي او داسې ستونزې چې پېښېږي هغه د دوی سره شریکې کړي. دغه یو لوی واټن همدا اوس هم موجود دی، ایله من یم چې امارت اسلامي دغه واټن د منځه ویسي. لکه دوست مو چې ویلي، د امارت اسلامي نظام یا د اسلامي نظام په ټولو معنا سره باید په افغانستان کې تطبیق شي. مسئولیت د امارت اسلامي د چارواکو په غاړه ده. دا هیڅ امکان نه لري چې دوی وایي چې دا شخصي تربګنی دي، شخصي وي کا قصدي وي کا هر څه وي، دوی مسئول دي. دوی باید دخل پیدا کړي. او چې د ګنګوسې را جوړې شوې دي، زه هیله من یم چې ډېر عاجل هغه د څېړنې ده وکړي، افغانستان خلکو سره د نتایج او نړیوال سره د نتایج شریک
کور ودان. ښاغلی یوسف امینزازی او ښاغلی تواب عبدالله چې په دغه پروګرام کې مو ګډون وکړه، تاسو اورېدونکو هم مننه چې پروګرام مو تر پایه واورید.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.